کاش که خو بیا د ما په ختم سم پوهېدی. ما لیکلی وی افریقا، تا لیکلی وی امریکا، تر څو به زه یم چې نقلونه در واچوم. که یې فرضاً لرې در څخه کېنولم، نو بیا به څه کوې؟ خو یا به ناکامې او یا به ښوونکی خوشحاله کوي. ښه دی چې ښوونکی په یو ګیډي بوټو او یا د موبایل په یو کارت خوشحاله کېږي، کنه لا تر اوسه به په هماغه دویم او درېیم ټولګي کې ناست وي. ته ګوره، وایي چې نوم دې د غله دی، ناسته یې دې په څه دی، خو له ازموینې یوه میاشت مخکې ورته ولګېږه او د ټولو کتابونو مهم ځایونه نقل کړه. بیا په ازموینې کې ماست ماست ورته ګرځه او د پلک پروا مه لره. دغه ماته خو وګوره، له ازموینې دوه اونۍ مخکې مې مټې ورته بډولې، شپه ورځ مې په ځان یوه کړه، تر څو په ازموینې کې مې بل چاته سترګې نه وي پاته. د ټولو کتابونو ټول مهم ځایونه مې نقل کړل او هلته پاس مې د کوټې په راپک ورته کېښودل. وایي چې بې زحمته راحت نشته. زحمت مې تېر کړ چې په ازموینې کې راحت وم او مست ورته ګرځېدم. ټولو هلکانو به کتابونه په لاسونو کې نیولي وو، درسونه به یې ویل او ما د نرزۍ به خپل سپي او چرګان جنګول. زه هغه نر ته نر نه وایم چې درسونه د ازموینو په وخت کې ور په یاد شي. نر هغه دی چې تر ازموینې یوه میاشت مخکې د ازموینې غم ورسره وي. آخر زه خو هم انسان یم، وجمه دینه چې ما دومره نقلونه لیکلی شوای، نو تا خو هم کولی شوای. په خپل لاس به دې لیکلي وو چې هم به پرې پوهېدې او هم به د ما له احتیاج خلاص وي. د سړي خندا ورته راشي. عجیب ښوونکي دي، شل کاله معلمي به یې کړې وي خو بیا به هم د نقل ایښودلو ځای نه وي ورته معلوم. دا مې یولسم کال دی چې نقلونه په جرابو کېږدم، خو دوی پیدا نه کړل، سره له دې چې په هر مضمون کې لس ځلې تلاشي کړی یم. خیر، سه کال خو تیر شو، خو بل کال ته به جمعدینه دغه ټکی نقلم در نه کړم. څه نوکر خو دې نه یم؟ د ما غوندې یې ولیکه او سوالونه پرې حل کړه. سبا چې بیا له دولسمه ووځې او ښوونکی شي، لس افغانۍ به راکړي.
د ماشوم پیدا کېدو ته هر څوک خوشحالېږي، خو که یې خپلوان دغه خوشحالۍ ته پرېږدي، لکه داسې
خندې ګولې په کور کې یې.
او راځه، د غټۍ پلاره ته ژر کولې کیک کلچې راوړه چې ترور دوی دې د هلک مبارکۍ ته راغلې.
سترګه مو روښانه، خدای دې نیک صالح درته لوی کړي.
او قدم دې نیکمرغۍ.
ستړی مه شئ وروره، ستړی مه شئ. اوهو وړو، تاسې هم ستړی مه شئ.
ستړی مه شئ ترورې.
خیر یوسې بچیا، خدای دې ځواني
مرګمه.
خیر یوسې کاکا.
خټول تام ستړی مه شئ.
خیر یوسې کاکا.
قنده تام ستړی مه شئ.
ستړی مه شئ ماما.
چې خبره شوم نږدې و چې له خوشحالۍ نه زوف وکړم.
رښتیا وایي، په ټول کور کې لکه اختر څه وي.
خیر یوسې دوستانې، خود به خوشحالېږئ.
د زرګل پلار ته مې ویل چې یو ځلې به د هلک پوښتنه وکړو، بیا به مبارکي ته بل ورځ ورسو.
خیر یو سه، هر کله راشي.
مورې او مورې، ترتوا چې تلویزیون چالان کړي.
اختیا وای مورې، ورته وای چې فلم ور واچوي.
غلی شي، چالان به کی.
څه وای؟
وای چې تلویزیون چالان کی.
برق نشته، چې برق راغی درته چالان به کو. او سړیا، لکه سودا به دی راوړې وا چې بیا څوک مبارکي ته رانیسي.
ټول خپلوان راغله، نور به څوک راشي.
خندی ګولې پکور کې
هغه چې ترور دی، بیا لکه چې ایلوار راغلل.
اوس څنګه کوي؟ بیا به دوه ورځې پراته وي چې مبارکۍ ته راغلی یو.
چې خفه نشئ، د کور کارونه دي، سړی مړی ژوند دي ته نه خوشی کیږي.
رښتیا وایي، له مو نن دومره وخت پیدا کړ چې راسو.
محمود ستړی مشي.
مخارېږې تم ستړی مشي.
تم ستړی مشي.
خیر یې زویم.
زرګونه مشي، تاسو هم ستړی مشي.
ستړی مشي. ورور ستړی
مشي.
خیر یې زویم.
خیر یې زویم.
خندی ګولی الک څنګه دی؟ ډیر خو به ژاړي نه؟
ښه دی شکر، نه اوس نه ژاړي.
مورې دا ځل خو به درې شپې کوو.
و بی کړو، ته خو د خندی ګولی په کور مینه یې.
رښتیا وایي مورې، درې شپې به کوي.
او سړیا، شکر دی چې دغه ګډمړې مبارکي خلاصه سوه.
والله چې د اخو ټوخی وغورځولو، هغه د زوی په خوشحالۍ پوه نه کړو.
په تېره خو د تا ترور تر پوزې را ورسولو، هر ځل دوه درې شپې آیلوار پرتې. او سړیا، لکه چې بیا راغلل، اوس یې څنګه کوي؟
غلی شئ.
دغه ماشومان نه خراولې له ځانه سره.
نو چا ته پرېږدم و سړیا؟ قندي
راځئ په کور کې یو. خدای دې وران کړي دغه کور. خو
یا خود خدا ادا موټر ور کړی، په سړی ورځ بیگا کړی.
ستړی مشی ترورې.
خیر سه خدا سه.
ستړی مشی ترورې.
څنګه یې وراره؟ قندګولې ته څنګه؟
بچیانه تاسم ستړي مشي
ستړی مزه ماما
قندی ګلی ډوډۍ مو نه ده خوړلې سار چې راس پاره شوي یو دغه دی را باندې ماښام یې کړ
هلک ته مو جامې هم راوړې دي خدای دې بختور کړي
څه مو کولی جامې
والي وروره خدای پس له مودو نه زوی در کړی او موږ به بیا جامې نه ورته راوړې
رښتیا ترورې یوه زانګو هم ورته اخیستې ده ویلې چې بیا به کومه بله ورځ وروړو
زانګو به کومه بله ورځ راوړی
او
نه نه مې راوړی موږ به هلک در وړو
او دا هم ستاسو دیونی فال
شنبه
د شنبه په ورځ زیږیدلې کلینران د لسورلیو نه د زیاتې کرایې اخیستلو شوق نه کوي ځکه کیدای شي په کوم بدمغزه برابر شي چې غاښونه او پوښتۍ بې سره یې وکړي د هغه پر ځای دې د موټر له خاونده د خپل جیب ښه وکړي خو په دې شرط چې جیب یې په پرتاغه کې یخی وي ګټه یې دا ده چې د موټر خاوند چې کله کمیس او واسکټ تلاشي کوي نو د پرتاګه جیب به یې هماغسې ډک ورته پاتې شي
یکشنبه
په ورځ زیږیدلې ښوونکي دي هیڅکله هم د تنخواه د لوړېدو تمه نه کوي ځکه تر هغو چې مشاورین وي د ښوونکو او مامورینو د تنخواګانو د لوړېدو هیڅ امکان نسته که یې نه مني پوښتنه دې وکړي چې د یوه مشاور تنخواه د 500 ښوونکو له تنخواه سره برابره ده که نه نو چې 100 مشاوران وي هم د ښوونکو د تنخواه د لوړېدو سوال نه پیدا کیږي
دوشنبه
په ورځ زیږیدلې هغه چارواکي چې میرمنې او بچیان یې لا تر اوسه په بهر کې اوسیږي تر نورو ډېر هوښیار دي ځکه هم به په بهر کې ځانونه ورسوي او هم به له ځانمرګو بریدونو او چاودنو نه په امان کې وي که یې خپل عام زړه په تنګ یا برطرفه شو په یوه منډه به ورشي او په تیار کور کې به کینی
سه شنبه
په ورځ زیږیدلې ګدایان او سوالګر دې له دې وروسته تمه نه کوي چې څوک به له دوه ګون نه غټ نوټ ورکړي ځکه ټول خلک د پیسو د ټولولو په غم کې دي نه د خیرات او د صدقې ورکولو ښه دا ده چې سوالګر هماغه یوه افغانۍ په ډېرو حساب کړي او خوشحاله دې اوسي هسې خو هم څوک په سوال نه مړیږي ځکه که مړېدای نو اوس به افغانستان د نړۍ له ډېرو مړو هېوادونو څخه و
چهارشنبه
اوکه د چهارشنبه په ورځ زیږیدلې رشوت خواره باید د رشوت په وخت کې له قبر کولو نه ډډه وکړي او دا دې نه وایي چې دا نوټونه زاړه دي نه یې اخلم ځکه داسې وختونه کله کله راځي چې نه پوښتنه وي او نه تفتیش نوموړي باید تل متواضع او قانع اوسي آن د پور له رشوتونو دې هم غاړه نه غړوي ځکه وایي چې په کارغه دې پور وي هم ښه دی خو په دې شرط چې کارغه ژوندی وي
پنجشنبه
هو هغه ښاغلی او اغلی چې د پنجشنبه په ورځ دنیا ته راغلی ډېر احتیاط دی کوي چې له سرخریلو او ګرخریلو د ایډس ناروغي ورنه شي ځکه بیا به په یوه ماشه زر قسمه خوري چې له ککړې چړې راغلی او څوک به یې نه مني په همدغه ورځ زیږیدلې سلمانیان او نایان دي هم 15 واړه ګوتې په خولو ننه نه باسي د هر چا لپاره د نوې پاکي استعمال کړي هسې نه چې په یوه غیران ګټه د خون څښتن شي
جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلې مېرمنې دې په مېړونو ډېر ظلم نه کوي چې خدای مکړه پټ له کوره ونه تښتي او یا له کومې بلې سره د یارۍ مزه یې ونه غځوي د ظالمو مېرمنو مېړونه هماغه دوه لارې لري یا به له کوره تښتي او یا به بله ښځه کوي په دغه ورځ زیږیدلې مېړونه دې هم حق ناحق د فلمي نجونو صفتونه نه کوي نو ځکه کیدای شي مېرمنې ګمان وکړي چې مېړه یې له دې نه په ښایسته پسې ګرځي او که داسې وشول نو نتیجه به دا وي چې ښځې به په رویي ناروغۍ اخته شي بیا به نو دا وي او ډاکټر چې نه به مري او نه به رغي
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کې و عبدالرحمن حسیب الله جلالزی سپوږمۍ محمد الله اندر صادق سپینغر هیله زرمتی او بکمر رشیدی کله مو سره اړیکې نیسی د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 43 کندهار 22 جلال آباد 4 خوست 1 کندز 1 او یونیورسيټي ټاون پېښور 104 اتیا
د ازادۍ رادیوي مجله
اسدالله غسنفریم په ازادۍ رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم قدرمنو اوریدونکو د نن په خبرونه کې په کوټه کې د کتابونو د ونندارتون په اړه ریپورت لوی غسنیوال شاعری شپنی شپلې سره مرکه د ژبپوهنې د وی استلات سپې په اړه کې خبري او نور مطالب اوري په سر کې د نور کله غونډې د ونې څو فرهنګي خبرونه لرو چې لینا شریفی الولی
نام تو شاعر عبدالله غمخور وفات شو. ښاغلی غمخور چې د اوږدې مودې ناروغۍ له کبله په پېښور کې اوسېده د تېرې جمعې په شپه له فاني دنیا رخصت واخیست. ارواښاد غمخور چې له څه باندې 60 کلونو راهیسې شاعري کوله د شعر د څو ټولګو ویناوال دی. په هرات ولایت کې د نابینایانو لپاره خاصه مجله خپره شوه. دغه مجله چې ناګوري کسان به پخپله لوستلی شي د افغانستان د بشري حقونو د سازمان په مرسته خپره شوې ده. په هرات کې هم دا اوس د ناګورو لپاره د خاصو زده کړو په کورس کې 40 کسه ناګوري د لیک لوست په زده کړه بوخت دي. هرات د افغانستان یو هغه ولایت دی چې زده کړو او معارف ته پکې زیاته توجه شوې ده. د تیرې جمعې په ورځ په کابل کې پښتو نړیوال مرکز پرانستل شو. د دې مرکز د پرانیستې په غونډه کې له کابل او ولایتونو څخه راغلیو په سلګونو قلموالو او د کلتوري چارو مینوالو برخه واخیسته. د پښتو نړیوال مرکز د جوړونکو په قول د دغه مرکز د تاسیس مقصد دا دی چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د پښتو لیکوالو ژباړونکو او فرهنګیانو په فعالیتونو کې همغږي زیاته شي او د افغانستان د بیلابیلو سیمو کلتوري او ادبي ټولنې د خپلو تجربو د شریکولو لپاره لا زیات فرصت ومومي. په اروپا او امریکا کې د باختر خزانه د نمایش له درکه تر اوسه پورې کابو 2 میلیونه ډالر ترلاسه شوی دی. د باختر آژانس له راپور سره سم باختر خزانه چې د افغانستان څخه باندې 200 قلمه لرغونی آثار پکې دي له تیرو 2 کلونو په مختلفو اروپایي او امریکایي هیوادونو کې ننداری ته ایښودل شوې او له دې درکه افغانستان ته کابو 2 میلیونه ډالره ګټه رسېدلې ده.
په دې وروستو ورځو کې په کوټه کې د کتابونو نندارتون و. زموږ همکار برکوال میخیل د کتابونو میلې ته ورغلی او د دې لپاره چې موږ او تاسو هم په دې میله کې شریک کی دغه ریپورت برابر کړی دی.
ګران اوریدونکو په کوټه کې د کتابونو یو درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی دی. په دې نندارتون کې د اردو ژبې ترڅنګ د پښتو، براهوي، بلوچي او فارسي ژبو کتابونه هم نندارې ته ایښودل شوي دي. موږ دلته د پښتو کتابونو له یو مسؤل فدا محمد محسنی سره خبرې کوو چې آیا دلته خلک راځي کتابونه رانیسي که یا او څه ډول کتابونه رانیسي؟
دلته خلک راځي کتابونه رانیسي. ځوانان خلق چې راځي هغه چې کتابونه رانیسي، یا ناول کتاب خوښوي یا لنډې کیسې خوښوي. بیا په تعلیم پرې هم هاړه لري. د چا د تعلیم کچه چې لوړه وي هغه بیا زموږ څخه تاریخي کتابونه اوري او هغه ګوري.
او دغه کتابونه چې تاسو نندارې ته ایښې دي، آیا تر مخکې چې تاسو په دوکان کې پلورل تر هغه مو یو څه بیا ورکمه کړې ده که یا؟
و موږ ډېره بیا ورکمه کړې. موږ په 400 روپۍ باندې موږ هغه کتاب ورکوو چې مخکې موږ په
او د پښتو کتابونو بازار څنګه دی؟ آیا خرڅیږي که؟
پښتو کتابونه خو دلته ډیر خلک وړي.
په دې نندارتون کې ګڼ شمېر ځوانان راټول دي او د کتابونو په کتلو بوخت دي. د دغو خلکو په ډله کې یو ماشوم هم را تر سترګو کېږي. له ده سره به خبرې وکړو چې آیا دی څه ډول کتاب غواړي او په څه شي پسې ګرځي؟ ماشوم ته خپل ځان راوپېژنه.
محمد شاد.
دا راته وایه په څه شي پسې ګرځي، څه شي غواړي، څه ډول کتاب